په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیریم او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نه راپورونه وړاندې کوو. زموږ دوه اونیزې خبرونې، سروې او ټولنیزې شبکې او سخدریزي به هم اورئ. خو لومړی د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
اپوزیشن ګوندونو نن په مومندو کې د احتجاج او لاریون پر مهال یو وار بیا له وزیر اعظم د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه. په هلمند کې نن په 14 کې د افغان پوځ یو جنرال وژل شوی او یو خبریال ژوبل شوی دی. په ایران ځینو لویو ښارونو کې د ککړې هوا له وجې نن تعلیمي ادارې تړل شوې دي. د خبرونو تفصیل. اپوزیشن ګوندونو نن یو وار بیا د پاکستان پر وزیر اعظم عمران خان غږ وکړ چې له خپلې دندې د استعفا ورکړي. د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې نن د مومندو په غلنۍ کې احتجاج او لاریون وکړ. مظاهره چانو تر څه وخته پورې لویه لاره هم تړلې وه. مظاهرې ته د وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام یو مشر غلام محمد صادق داسې وویل:
دې حکومت خلاف یو مظاهره کو او هغه پوری به نه پریدو چې سو پوری دا د دې سړی نه مونږه استعفا نه اغستی. تاسو به وینئ چې دا استعفا نه په کومه طریقه باندې اغستی شي.
په دې لاریون او احتجاج کې پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او نورو ګوندونو هم ګډون وکړ. اپوزیشن ګوندونه وایي دا چې د 2013 کال انتخاباتو کې ټګي شوی و نو وزیر اعظم د استعفا ورکړي او حکومت یې ړنګ کړل شي او لسره د ټاکنې وشي. خو حکومت او د انتخاباتو کمیشن بیا وایي هغه ټاکنې رڼې وي. وزیر اعظم هم په وار وار ویلي چې څوک یې د استعفا لپاره نشي مجبورولی. پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان له سلویختو نه په زیاتو ښارونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ ترسره شو. په اسلام آباد کې د مارچ یو مشر محمد اسامه په دې موقع مشال رډیو ته وویل:
ہم جو یکجہتی مارچ کر رہے ہیں،
دی یکجہتی مارچ بنیادی مقصد دز دکون کو د یونین بحالی دا، پ یونینونو بندیزونه لگی دلی دی، او دا وجہ دا چې په پونتونونو او کالجونو کې ز دکون کو تدا معلوم ندی چې حقونه یې څه دی.
د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په سازمانونو په 1940 کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاءالحق بندیز لګول او چې لا هم برقرار دی. پرون د مارچ ګډونوالو له حکومت د غوښتنه هم وکړه چې د امنیت په نوم د زده کوونکو د زورولو لړۍ دې ودرول شي او د مخ په زیاتېدونکو فیسونو مخه دې ونیول شي. بلخو حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د حکومت لخوا د پوز د مشر دندې غزولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلی غونډه د دسمبر له 2 څخه 22 ته ځنډول شوې ده. د خبره پرون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدي مشال ته وکړه:
د دې ټولو خبرو د چنلایټ کې دوه د پارا او د اینیو قانوني لارې چې د دوه د پارا د 22 تاریخ له ځنډېدلې ده، او په قومي اسمبلی کې به یو داسې بیل راځي چې هغه به ټولو ته اکسپټیبل وي.
د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو پورې غځولې ده. د نومبر په 28 سپریم کورټ حکومت ته وویل چې د پوز د مشر کاری موده غځولو پر وړاندې د قانوني ستونزو لرې کول لپاره په شپږو میاشتو کې د نه دي قانون سازۍ وکړي. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نومبر په 28 پای ته رسیدلې، خو حکومت غواړي چې تر 3 کلونو یې نور وغځوي. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په 14 کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤل زاهد اتل مشال رډیو ته تایید کړه چې د مارجې او ناوي ولسوالیو ترمنځ په لار په 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر ټپیان دي. د مشال رډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجې ته روان او له ډلې د شمشاد تلویزیون خبریال سردار محمد سروري د سار په دې مان 14 کې ټپي شوې ده. ټپيان په لشکرګاه کې ایمرجنسي روغتون ته بيول شوې دي. مارجه کې افغان پوځیانو لډي وروخت عملیات پیل کړي. چا د نننې مان 14 مسولیت تر دې غړې په غاړه نه دی اخیستې. ایرانی چارواکي وایي نن په سر خار تهران او په ګڼو نورو ښارونو کې د سختې ککړې هوا له وجې سکولونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. د سکولونو او پوهنتونونو د تړلو پریکړه پرون ناوخته د تهران د مرستیال ګورنر محمد تقیزاده لخوا اعلان شوه. دوی تر دې وړاندې د ککړې هوا د معلومولو د کمیټې سره غونډه درلوده. ایرنا خبري اژان د تقیزاده له قوله لیکي د ککړې هوا د زیاتېدو له وجې وړکتونونه، سکولونه، پوهنتونونه او د لوړو زده کړو ادارې تړل شوي دي. چارواکو پر ځوانانو، زړو او د تنفسي بيماري لرونکو کسانو ته خبرداري ورکړه چې د باندې د نووزي او خپل فعالیتونه دې محدود کړي. تهران د نومبر د میاشتې لنیمای راځي ککړې هوا سخت ځپلې ده. دغه خار د ککړتیا کچه تر خطرناک حد پورې رسیدلې ده. ایرنا لیکي چې په شمالي صوبې البرز او مرکزی صوبې اصفهان کې هم سکولونه تړل شوي دي. په کومو نورو خارونو کې چې سکولونه تړل شوي په هغو کې مشهد، ارومیا او قم شامل دي. برطانوي چارواکي وایي تیر ورځ په چاقو د دوو کسانو په وژنو تورن کس مخکې هم د ترهګرۍ په جرمونو کې د قید سزا تیره کړې او په مبینه توګه یې پلان درلودو چې په پاکستان کې د ترهګریزه جنګي روزنې مرکز خلاص کړي. چارواکو نن وختي د دغه مشکوک بریدګر پیژنګلوي د 28 کلن عثمان خان په نامه کړې ده. دا پیښه پرون ماسپښین 2 بجې د لندن په پله رامنځته شوه. پولیسو دغه مشکوک تن وروسته لاغې په ډزو وواژه چې هغه د چړو په ګزارونو 2 تنه ژل او 3 نورې ژوبل کړل. په وژلو شوو ژوبلو کې مېرمنې هم شامل دي. پولیس وایي دغه مشکوک تن یو جعلي خودکش واسکټ هم اغوستی و. د پولیسو مرستیال کمشنر نیلباسو ویلي چارواکو دا کس پیژندو چې په 2012 کال کې د ترهګرۍ په جرمونو کې هم ورته سزا ورکړل شوې وه، خو بیا د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په مشروط ډول خوشې شو. د یو بل خبر له مخې د هالینډ د هیک په یو بازار کې یو تن په چاقو 3 کسان ژوبل کړی دی. د ښار پولیس په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته په سیمه کې د یو داسې تن په لټون کې دی چې عمر یې د 45 او 50 کلونو ترمنځ دی. سادر اچولې او خړ ټریک سوټ یا ورزشي کالي پر ځان دي. په پیښه کې د ژوبل شوو کسانو حالت او د برید تر شا محرکات لا هم څرګند نه دي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیان.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 170 روپۍ 40 پیسې او 170 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 13 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 209 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمه وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو دوګي اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په مومندو کې د رهبر کمیټې لخوا په احتجاجي مظاهره کې اپوزیشن مشرانو یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه کړې.
خپل صرف ذاتی انا باندې راغلی دی. موږ دا نه وایو چې دې دې خل نشي، خو دې دې د ځانه شروع کی، دې دې خپل بیارتي لراشي.
په پاکستان کې زدهکوونکو د دوی په یونین د قدغنونو او پوهنتونونو کې د زورونې پر ضد لاریونونه ترسره کړي دي. د کرمید علی شیرزو جنگ ځپلي له حکومته د خپلو ړنګو شو کورونو بیا سروي غواړي.
حکومت نورو کمونو ته بار بار دوه پیری وکه مو ته مایو پیری شوي آنی ما شوي، مطلب نه چوتا روپی میلو شوي او نو ته میلوي.
زمونږ دوه ونیز خبرونه سروي او ټولنیز شبکې او سخت دریزی به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. په مومندو کې د رهبر کمیټې لخوا په احتجاجي مظاهره شوې ده. په دغه مظاهره کې اپوزیشن ګوندونو مشرانو یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده او د قبایلي ضلعو د مدنیاتو د سرکاري کولو په قانوني نیوکې کړې دي. رهبر کمیټې د جمعیت العلماء اسلام د سوري لاندې نن د غرنۍ بازار په لوی سړک مظاهره وکړه، لارې وتړلې چې د مومندو نه پکې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو برخه واخیسته. نور تفصیل شاهنواز ترکزی راکړي.
نند جمعیت علماء اسلام فی د سوری دلاندې جوړ شوی د رهبر کمیټې ګوندونو په غلنې کې لاریون مظاهره او سړک بند کړو. دوی غوښتنه کوله چې موجوده حکومت د استعفا ورکړي او نوې انتخابات دې وشي. دوی د دغه غټ مطالبې ترڅنګ د محمود په حواله هم خبرې وکړي چې پکې د بجلی د غورونو د لیزونو قانون او نورې غوښتنې شاملې وي. د جمعیت علماء اسلام فی محمد پخوانی صدر او د قومی سمله پخوانی غړي غلام محمد صادق وویل چې تر هغه به دا مظاهری جاری وي چې تر کومه د دوی غوښتنې نه به منل شوي.
د حکومت خلاف یو مظاهره کوو او هغه پوری به نه پریدو چې سو پوری دا د دې سړینه مونږه استعفا نه اغستی. تاسو به وینئ چې دا استعفا نه په کومه طریقه باندې اغستی شي.
د صوبای سمله غړي او د عوامي نېشنل ګوند محمد مشر نثار محمد هم مظاهره کې شریک وو او د اوویل
کم خلک چې د پجیلونو کې اچولې دي دا ون سایډډ دی. دا چې دی خپل صرف ذاتی انا باندې راغلي دي. موږ دا نه وایو چې دی دې خل نشي خو دی دې د ځانه شروع کی دی دې خپل بیرتی لراشي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر فاروق افضل وویل چې حکومت ته باید د قبایلی ضلعو په معدنیاتو د قبضې لپاره جوړ کړی قانون واپس واخلي.
ته څنګه دې ملک واکداري چې تا ته په ملک کې د ګرانۍ پتن لګي. نن زما غریب خپل کور ته چیزی نو سیر وړه نشی وړه سیر چینی نشی وړه د ګرانۍ دا حل دی. خلق د دې پنځل لسو میشتو کې څومره په تکلیف کې دي.
په اخیره کې د دې کمیټې لخوا د محمود مشر او د جمعیت العلماء اسلام امیر مولانا عارف حقانی وویل
قبایلو کې کم کرومایټ دي کم نپرایټ دي کم معدنیات دي کم ماربل دي پاغي باندې کم دغه قبضې ورکول لپاره دغه بیل غ پاشو. بل خبره دا کوم په ټول مومندو کې بجلی ډېر سخت لو شټینګ شروع دي نو دا ناروا لو شټینګ چې کم دي داري بند کړ شي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې پلان ای یا اول د اسلام آباد په لور مارچو او په دویم پلان کې بیا ملکی غټ لارې بندې کړې وي. خو اوس په پلان سی او یا دریم کې په هر ضلع کې د هرې هفتې په ورځ مظاهرې کول شامل دي. ول د دوی سره د حکومتي کمیټې هم څو وارې خبرې شوې خو کوم نتیجې ته پکې نه و رسیدلې. شانواز ترکزی مشال ریډیو غلنۍ.
دا مشال ریډیو دا
د عمل د نور برخو بشان پرون په اسلام آباد کې هم د بلابلو پوهنتونونو زده کوونکو د یووالي مارچ تابع کړی و چې پکې له حکومت د طالب علمانو په یونینونو لګیدلي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کوله. په مارچ کې موجودو شریکوالو وویل چې په پوهنتونونو کې زده کوونکي زورولي شي نو په دغه اړه پلټنې پکار دي او د دغې مخه نیول پکار دي. تفصیل احمد الله راکی.
دا آوازونه د اسلام آباد د مختلفو پوهنتونونو د زده کوونکو دي. دوی د خپلو حقونو لپاره راوتلي دي او پرون د جمعې په مازیګر یې د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د یووالي مارچ تابعه کړې وه چې پکې له حکومت د یو شمېر نورو غوښتنو سره سره په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د یونین بحالۍ غوښتنه هم کوله. د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی او د دې مارچ یو مشر محمد اسامه مشال ریډیو ته وویل دا یې دریم کال دی چې په اسلام آباد کې د زده کوونکو حقونو لپاره د یووالي مارچ کوي. نوموړي د خپلو غوښتنو حق لوئل
ہم جو یکجہتی مارچ کر رہے ہیں اس کا بیسک مقصد طلبہ یونین کی بحالی.
دا یکجہتی مارچ بنیادی مقصد د زدکون کو د یونین بحالی دا زکا چې د 1940 اتیایم کال راهسته د طالب علمانو په یونینونو بندیزونه لګیدلې دي او دا وجه دا چې په پوهنتونونو او کالجونو کې زدکون کو ته دا معلوم نه دي چې حقونه یې څه دي. د یونیورسيټي انتظامیا د یو تن مسله خو حل کوي خو چې کومه اجتماعي مسله وي نو هغه نه حل کوي. که د طالب علمانو یونین وي نو هغه به د اجتماعي مسلې د حل کولو کوشش کولے نو دا وجہ دا چمنگ دا یونینو بحالی غواړو.
طلبہ یونین کی بحالی مانگ رہے ہیں.
د تیرو کلونو په نسبت په پرونی مارچ کې په ګڼ شمیر کې زدکونکو ګډون کړي وو او د دوی په وینا چې تر هغه وخت به خپل جدوجہد جاری ساتي تر څو چې حکومت غوښتنې ونه مني. د اسلام آباد د نست یونیورسيټي یو زدکونکو محمد عمر وای په یونینونو بندیزونه د پخوانی فوزی امیر جنرال ضیاء الحق په دور کې لګیدلی وو خو اوس په ملک کې جمهوریت حکومت دی نو ورلپکار دي چې زدکونکو ته حقونه په ورکولو سره دا بندیز دي ختم
کم کړي.
زموږ خالي نن احتجاج نه دي، دا پر تحریک دي. دا تحریک د سټوډنټ اکشن کمیټي لاندې د مختلفو سټوډنټو د کمپرستانو او د مین سټریم کم تنظیمونو دي، د هغه د بیرغ لاندې به ان شاء الله دا تحریک تر خپل مرام رسیدو پورې به جاري وي.
د زده کوونکو تنظیمونو په وینا چې د نومبر په 9مه د اسلام آباد، پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټې نه علاوه د ملک په شاوخوا 500 ښارونو کې د یووالي مارچ تابع کړی شوی و. د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی او مشر حارس خلیق مشال ریډیو ته وویل د زده کوونکو یونینونو نه بندیز نه لري کول د هغوی په حق ډاکه اچول دي.
یہ اس کی علامت ہے، یہ مظاہرے
دا مظاہرے د دې خبرې علامت دی چې د پاکستان اولس وس هم په زړونو کې د جمهوریت خواهش لري. دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ده چې کله هم هغوی په واک کې راغلي نو د طالب علمانو په یونینونو لګیدلي بندیزونه یې ختم نه کړل، خو وس هم ورسره وخت شته او دا ګام دې پورته کړي، ځکه چې د طالب علمانو یونین یې جمهوری عمل مضبوطولو لپاره ډېرې ضروری دي. د یووالي مارچ په پای کې زده کوونکو د پریس کلب مخې نه د اسلام آباد ڈی چوک پورې د ریلی تابعیا هم کړې وه او په ټوله لاره یې د خپلو حقونو لپاره نارې وهلو سره سره هغه زده کوونکي چې د ملک په مختلفو پوهنتونونو کې وجل شوي دي، هغوی د قاتلانو د نیولو او کورنیو ته یې د انصاف ورکولو غوښتنې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وفاقي حکومت د دې لپاره قانون سازي کوي چې د فوج د مشر دندې غځولو ته قانوني لاره جوړه کړي. دا لغې وروسته دا چې سپریم کورټ حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړی دی. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې له حکومت سره داسې قانون سازۍ څه امکانات دي او د پارلمان غړي د قانون سازۍ داسې هڅو ته څنګه ګوري. د بوریوال کاکړ په راپور کې اورو.
د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د دې لپاره قانوني مسوده تیاروي چې د پوز د مشر د دندې وخت ټاکلو او غځولو ته قانوني چوکاټ جوړ کړي. حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د ملک د ادارو ترمنځ د ټکر د مخنیوي په موخه د تل لپاره دا مسله هوار کړي. د یاد ګوند د اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدی د نومبر پر 9مه مشال رډي تویل چې د همدې لپاره د پارلمان غونډه د دسمبر له 2مه څخه 2مه نیټې ته ځنډول شوې ده.
دا هر یو شی چې نه لایې څو چې آینده د پاره کوم قانوني لارې دي یا بل فرض پکې پیچیدګي دي یا د ادارو د تصادم چې کوم لارې دي چې بند شي، د دې ټولو خبرو د چنلایز کې دوه د پاره او د یو قانوني لارې چې د دوه د پاره د 22 تاریخ لزندې ده دا. او په قومي اسمبلی کې به یو داسې بیل راځي چې هغه به ټولو ته اکسپټیبل وي.
د پاکستان سپریم کورټ د نومبر پر 8مه حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ چې د پوز د مشرۍ موده او د هغې د غځولو د مسلې هواري ته دې قانون سازي وکړي. دا مسله له هغه وروسته راپورته شوې وه چې سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د دندې غځولو پریکړه معطله کړې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او قانون پوه محسن داوړ وای دا مسله د پارلمان و او باید په پارلمان کې هواره سوی وای او عدالت ته د وړلو ضرورت یې نه و. د په وینا که څه هم دا مسله د ملک تر ټولو لوی عدالت ته ولاړه، خو بیا هم په دې اړه پوښتنې موجود دي.
کبه د دریو کولو لپاره یو شی ټیک نه نو د شپږو میاشتو لپاره دا شی ټیک څنګه شو؟ چې څه نه ټیک نه، خو به دا یو ورځ لپاره هم نه ټیک، د شپږو میاشتو لپاره به څنګه ټیک شو؟ د پاکستان په ادارو کې موجود وو چې هغه ټو طاقتور خلک چې کوم دی هغه به مستثنی، هغه سره به خصوصي سپیشل ټریټمنټ کیږي په قانون کې. هغه عمل یو ځل بیا ریپیټ شو. زه نه پوهېږم چې په کوم دلیل په کوم منطق مې دا فیصله کړې ده.
د پارلماني چارو پوه سینیټر تاج هیدر وای د تنش کاری چې پارلمان دی د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي.
قانون کبي پرسن سپیسیفیک نه وتا،
قانون کله هم د اشخاصو پاره نه وي، نه د یو کس لپاره قانون سازي کیږي بلکې د ادارو لپاره کیږي. نو زه فکر نه کوم چې د پارلمان معزز غړي دي د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي. لومړی خو د دوی شمیر دومره نه دی، او بل دا چې د دوی په خپل غړو کې خای داسې ډیر کسان وي چې پر ځان دا ټاپه لګول و نه غواړي چې ګواکې د یو کس لپاره قانون سازي کړي و، ځکه چې هر کس خو به بیا هم ولس ته مخامخ کیږي.
ټاکل شوی و چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون یعنی د 2019 کال د نومبر پر 9 نیټه ریټایر شوی وای، خو عمران خان یې دنده تر 3 کلونو غځولې وه، کومه چې سپریم کورټ د قانون سازۍ په شرط تر 6 میاشتو راټیټه کړه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کورم کې د علي شیرزو جنگ ځپلي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د ړنګو کړل شو کورونو سروې دی وکړي. په سیمه کې یو ځل مخکې سروې شوی، خو په هغه کې د ډیرو خلکو نمونه پاتې شوي دي. چارواکي دا ډاډ ورکړي چې غلطه به ډیر زر د ړنګو شو کورونو سروې یو ځل بیا پیلوي. نور معلومات د طارق اورغزی په راپور کې اورو.
په کورما کې د لشزو متاثرینو هغلته د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورنو سروې یو ځل بیا د کېدو غوښتنه کړې ده. د شمخي اسحاق خان وایي کله چې دوی خپل کورونو ته په 2014 کال کې واپس شول، نو درې کاله پسې د ړنګو کورونو سروې وشوه، خو په هغه کې د ډېرو خلکو نمونه له اچولو پاتې شول. او بله خبره ده چې هغلته د چا سروې شوې، نو پکې له ډېرو سره حکومت تر اوسه د بیا آبادۍ لپاره مرسته نه ده کړې.
نورو کمونو ته بار بار دوه پیری وکه، او موته مایو پیری شوی آنیمه شوی، مطلب نه چوتا روپی میلو شوی او نو ته میلویږي، چوتا لگا لگا سرو شوی اغه تا اوس پورې روپی نه دی میلو.
د ذکر دا چې حکومت ستنه شیو کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوی کورونو لپاره 3 لک او د لګ نقصان لپاره 1 لک 80,000 روپۍ ورکوي. د سیمې یو بلتان محمود خان وای په پیښور کې 2 کال وړاندې احتجاجي ناسته تر کول وروسته حکومت نړیدلو کورونو په سر د مسوزو او پړچمکنی متاثرینو سره د مرستې لپاره هغلته یو ځل بیا سروې وکړه، خو دوی تر اوسه نظر انداز کړی دي.
حکومت در نه شی و دغه د کمونو د لشرزی او د مسوزی او د زوی مخ هغه ته دوباره د فړو او مسوزو ته دوباره وشول، ولی شرزی په هغه دوباره سروې کې بیا پاتې شول. نو دی واجه نه مویو چې نورو کمونو ته کیږي، هر ځای کې کیږي، نه په کور د لشرزی ته وشي، لشرزی سره زیاتې ولی کی.
موږ چې کله په دغه غړا د منځنی کور مې مرسیال کمشنر ل فضل الدوس سره خبرې وکړې، نو هغه په خپل خبرو کې دا ډاډ ورکړو چې هغه لته به ډېر زړه دړنګو کورنو سروې یو ځل بیا پیلوي او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي.
دغه د سیدی کورونا د دې کې چې هغه پاتې وي ورته هغه ته پر اوس موږ پلانینګ کوو، ان نیر فیوچر به مو شې دوباره سٹارټ کوو کنه، چې دا سروې چې کوم ریمیننګ دا تقریبا الموست 10% بم نوي چې کوم پاتې ده موږ سره، نو دغه به ان شاء الله دا ټول موږ کاور کوو.
په منځنی کورما کې د نړیدل کور په سال لازمي متاثرینو سره د مرستې لپاره سروې ل 2019 کال راهیسې روانه ده، چې پکې تر اوسه د 2000 متاثر خندانونو نمونه لیکل شوی او نور لا هم پاتې دي. معلوماتو تر مخه له 2009 کال تر 2013 پورې له منځنی کور مې د وسلوالو په ضد پوځي عملیاتو له کبله تر 240,000 کورنۍ بې کوره کړل شوې وې، چې پکې زیاتره اوس ستنې شوې دي. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پنجاب په ګوجرواله ښار کې پښتانه کاروباریان او خواریک خوایي د دې ځای پولیسو زوروي او پیسې تر اخلي. خو د پولیسو وینا دوی یوازې مشکوک او هغه کسان چې شناخت کارډونه نه لري دغه پر ضد باندې پلټنې کوي. بل پلو د دې سیمې د پخوانی چیرمن او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکخ محمد اعظم وایي له حکومت سره په دغاړه خبرې کړې دي. تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د پنجاب د ګوجرانوالا خر پښتانه وایي دوی له کلونو راغسې دلته په دې خار کې میشت دي، خو بیا یې هم د دې ځای پولیس زوروي او کاروبار ته یې نه پرېږدي او د پاسپورټ او شناختي کارت په دفترونو کې ترې پیسې اخلي. د دې ځای د لنډ بازار کاروباریان هم وایي دوی دلته په یو بانه او بل بانه پولیس تنګوي. په دې بازار کې یو کاروبار کوونکی محمد صدیق مشال ریډیو ته وویل په دې مارکیټ کې ټول 2000 دکانونه دي، په دې کې 95% د پښتنو کاروبار دی او دې کې زیاتره پښتانه دلته دا شوی هم دی. خو د دې باوجود یې هم د دې ځای انتظامیه او پولیس زور وی
پولیس محکمې ته چې لاړ شي مونږ په داسې نظر ګوري چې یو کس نیولې هغه به چوک زی راغلی هغه هم د مجرم په نظر ګوري. بای ته څو کې ستا کار چیرې ده؟ ولی یار زه مسلمان نه یم، زه پاکستانی نه یم، دلته دا د چې والد وسې یو غریب سړی راځي هغه 300-400 روپۍ بچت بس کاوه لاس کې نیولې ټول ورځ بس خلکو ته چې رسې خدمت هم کې چې رسې 400 روپۍ هغه مزدوري نشي کولای. په کوم چې پولیس داس پکې خود د 20,000 فقط هغه خپل ځان سره کلیر کول چې 20000 ورکړي نه 15000 ورکړي 25000 ورکړي.
د باجوړ سره تعلق لرونکو محمد عمران هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
دا خلک چاپی غورځي زمنګ شناختی کارتونه می من خپل کورونه ملرو برنقه من پازابېګو چې تانه د لار شوش په 2000 روپۍ الته ورکو یا د قچرای د لار شدار منې فرچا شوی دار منې فیار شوی صرف زمنګ ورو دي خلکو دا پرخته بس چې جب ګرم شي بیا سي پاکستانی بنده وغانې نه وي تاسو شناختی کارتونه دا جوړکلی بس سره د پیسو سره گیم را گیم دی راغو جب ګرم شي بس سم نشته ماملا غونډه غوڅش.
د دې سیمې د پخوانی چیرمن او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف محمد اعظم نش په دې اړه مشال ریډیو و پختل نو دا غو ویناوا
اوس زمغه حکومت راغې موږ په حکومت کې علي محمد خان شهریار پرې د تل ته ګوجره لراغلو موږ میټنګونه ورسره وکړو یو غو موږ ته هغه ډاډی نه راکړه نو زه وزي حکومت دی خبرم دغه ریکوست کوم خپل حکومت هم دا ریکوست کوم چې باید خصوصي د ټیمونه تشکیل کی نادره کی پاسپورت کی ادارو کی باید سي دلته د مخپل نفر کی وټه کی چې د چا سره زیاتوب نه سي
بلکلو د پولیسو په وینا چې دوی څوک هم بي ګناه نه نيسي خو چې څوک مشکوک وي او شناختی کارت ورسره نه وي نو د پلټنو لپاره لزان سره بوزي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل شوې دي. نوموړي دا څرګندونې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال کړې دي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د څرګندونې هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیلولو ته تیار دي. په عین حال کې اوس پوښتنه دا ده چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې بیا پیلېږي نو نوې به پکې سوي او آیا د دې خبرو اترو له پیل سره به په تشدد کې کمی راشي او کنه. د بوریوال کاکړ په راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر پر 28مه افغانستان ته د لومړي او نا اعلان شوي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خولې ویلي دی باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبری اجانس د نوموړي تر څرګندونو یوه ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پوښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل شوي خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي داود اعظمي وای د فکر کوي چې دا ځل به خبرې اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټیږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسایل حل کړي دي چې دواړو خو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني دوی چې ډېر وخت نه اخلي دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي یوازې نه دي او څه نور کار ته اړتیا لري پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمي زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبره وي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او کنه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسه نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اوربند تر ډیره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کیږي په دې کې د دې امکان شته چې یعنی طالبانو له طرفه د جنگ بندي اعلان متوقع ده. دا به پکې نوې شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف و په هغه کې ممکن تغییر و تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تېر مذاکراتو کې منل شوي و یو څه په هغو باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای پاکستان که یو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي کوم د هغې خواهشات دي خدا دي که نه افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی نفوذ دی نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دی هغې به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دی په دې جنگ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبرې اترې پیلېدای شي.
د بروال ککړ راپور مورید درې نیمې بجې شوې دي په پښتونخوا کې د ماسپخین نو د نجیب عامر نبا د دې وخت مهم خبرونه وو.
اپوزیشن ګوندونو نن یو وار بیا د پاکستان پر وزیر اعظم عمران خان غږ وکړ چې له خپلې دندې دې استعفا ورکړي. د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې نن د مومند په غلنې کې احتجاج او لاریون وکړ. مظاهره چانو تر څه وخته پورې لوی لار هم تړلې وه. خپله وزیر اعظم په وار وار ویلي چې څوک د استعفا لپاره نشي مجبورولی. پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان له سلویښتونه په زیاتو ښارونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ ترسره شو. دوی له حکومته غوښتنه کوله چې د زده کوونکو په سازمانونو لګول شوی بندیز دې لرې کړي. دا بندیز د 1940 کال راهیسې لګول شوی دی. د حکومت لخوا د پوځ د مشر د دندې غځولو ته د قانون لار جوړولو په هدف د اسمبلۍ غونډه د دسمبر له 2 نیټې څخه 22 ته ځنډول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو پورې غځولې ده. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په 14 کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. دوی وایي د مارجې او ناوې ولسوالیو ترمنځ په لار په یو ماین 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو قوماندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر ټپیان دي. په دې برید کې افغان خبریال سردار محمد سروري هم ژوبل شوی دی. ایرانی چارواکي وایي نن د سرخار تهران په ګڼو برخو کې د سختې ککړې هوا له وجې سکولونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. په نالک کې چې په شمالي صوبې البرز او مرکزي صوبې اصفهان کې هم سکولونه تړل شوي دي. په کومو نورو ښارونو کې چې سکولونه تړل شوي په هغو کې مشهد، ارومیه او قم شامل دي. برطانوي چارواکي وایي تېره ورځ په چاقو د دوو کسانو په وژلو تورن کس مخکې هم د ترهګرۍ په جرمونو کې د قید سزا تېره کړې او په مبینه توګه یې پلان درلودو چې پاکستان کې ترهګریزه جنګي روزنې مرکز خلاص کړي. چارواکو نن وختي د دغه مشکوکه بریدګر پېژندلوي د 23 کلن عثمان خان په نامه کړې ده.
مهم خبرونه مو اوریدل. اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونې سروې. د خبرونه تاسو د پاره ملیحا امیرزاده وړاندې کړي.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم. نن ورځ په پروګرام کې له پیښوره مریم ګل میلمنه ده. مریم یو مایکرو بایولوژیست او په مایکرو بکټیریا یې کار کړی دی. مریم د خیبر پښتونخوا په ټی بی کنټرول پروګرام کې کار کوي. په پروګرام کې به واوره چې مایکرو بایولوژي څه ته وایي او ټی بی کنټرول پروګرام کې د دې په سر ذمہواري څه دي. ورته ستړي مشي وایم. السلام علیکم مریم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه
مریم. ټولو کې اول خو به ستاسو نه بنیادی معلومات واخلم. تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتي او د تعلیم په اړه راته وایي.
ما مایکرو بایولوژي کړې ده. بی ایس ما د شهید په نظر نه کړې ده. پنسل ما ریسنټلی 2018 کې کمپلیټ کړې ده اباسین یونیورسيټي نه.
تاسو دا کار څنګه دیتا تاسو مخه څنګه وشو او بیا مایکرو بایولوژي تاسو دا خاص مضمون چې دا ولې خوښ کړی؟
ما په زیاتر په بکټیریا او ډیزیز باندې کار میډیکل فیلډ باندې ډیر زیات خوښوم. ما مایکرو بایولوژي سبجیکټ خوښوم. مایکرو بایولوژي ټوټلی دا په بکټیریا ډیزیز باندې کې موږ دې کې سټډی کوو. دې کې موږ هیومن لایف ته ډیر امپورټنس ورکو چې هیومن لایف په ټریټمنټ کې موږ سره improvement trashy avita munga the disease pagans panimunga treatment che aga find coalition the dikhe my your specialty waga sama pa bacteria banizam mak ke laada ma patti
ٹی بی چې ورته وی کنه هغه باندې کار شروع کو. تاسو د خیبر پښتونخوا په ٹی بی کنټرول پروګرام کې کار هم کوي. تاسو په غاړه څه ذمہ واری دي؟
په ٹی بی کنټرول پروګرام کې بی ایس ایل تھری لیبورٹری کی ذرا کار کوم دل تمنگ د ٹی بی ڈائگنوسٹک دپارا ڈفرنٹ ٹیکنیک یوز کو دل ٹی بی دپارا یو کلچر ٹیسٹ کی مائکروسکوپی ٹیسٹ کو لائن پروب ایسے کم ورتا پی سی آر ٹیسٹ آئیو اگا کو اور جین ایکسپرٹ ٹیسٹ کو کم ذرا ریپڈ ڈائگنوس ٹیسٹ کو منگا پیشنٹ سر ٹیسٹ اور کول مطلب داغی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کول واڑو اگا منگا جین ایکسپرٹ ٹیسٹ اگے دپارا پرفارم کو داغی رپورٹ سیدھے منگا پر ٹو آرس کے راضی کم دے نسبت کلچر ٹیسٹ سے کلچر ٹیسٹ انکیوبیشن پیریڈ ڈیر زیاد لانگ دے اگا 45 ڈیز دی دپارا جین ایکسپرٹ ٹیسٹ کو منا اگر نہ دا پتو لگی آیا دا مریض تکی بشتا کنشتا
پا اسان جبا کی بتا سوریدون کی سنگا پویا وی لکه دا ٹیسٹون چی دی دا مرض دا تشخیص لپارا تاسو کوی تاسو وای چی دو قسم دی یو چی دی اغا دا کلچر ٹیسٹ دی لکه کلچر ٹیسٹ کسی بیا تاسو وینا اخلی کو سنگی لکه
نا دا تی بی اکثر اٹیک کی پا زمون پا لنگ زمانی دی بلغم ٹیسٹ یا باڈی سے فلوئڈ ابشی پپ جمشی داسی سے دے نمگ دا ٹی بی ٹیسٹ کو دے منگ سے رقبل لیب کی پروسیجر منگا رقبل کیمیکل سر ٹریٹ کو نو آگا منگا چرو کو نو آگا 45 ورز بعد منگا دا اگورو کہ آیا دے کی ٹی بی شتا کا نشتا دے کے آئے من تو وہی کہ آو دے کی ٹی بی منگ سے دے دا پارا خپل مچینو نہ دے آگے پترو بانے منگ تا آگا انڈیکیٹر ملا
نو دا 15 روز چې تاسو دا ټیسټ یاد کړئ نو دا خو د یو مرض او بیا دا لګ مهلک مرض هم ګڼل کیږي دا دینه کافی کسان چې دی هغه ژوند هم له لاسه ورکوي دا یو داسې مرض دی چې د انسان د بدن نور اعضا باندې هم اثر کوي نو 15 روزو کې خو ډیر نقصان کیدی شي دا یې نیمل بدل تاسو سره لټول دي
جی ما تاسو یو بل نوم واه سو ریپډ ډایګنوسس هغه مونږ جین ایکسپرت ټیسټ ورته کو هغه هغه ټیسټ مونږ 2 hours کې داغي دی تر مریض ته رپورٹ ورکو هغه کې مونږ دا پتا و لګی چې آی مریض ته تی بشتا کنيشتا هغه کې مونږ یو ریفامپسین ډرګ ته هغه دې صرف هغه یو ډیټیک کوي نو دې ډاکټر ته مونږ هغه رپورٹ واسټو ډاکټر خپل ټریټمنټ سٹارټ کی نی پیشنټ ته هغه نه بعد د کلچر ویټ کوي مریض ته نقصان نشته مریض خپل
ٹریٹمنٹ جاری دے لکه
مونږ سره دا زمو 2023 پورې دا پروجیکټ جاری دی ان شاء الله دې کې مونږ ته پیشنټ ته ټیسټ فری کو چې دې کوم کلچر ټیسټ ما تاسو ته یاد کو دا په تقریبا 11,000 روپے په دې خرچه راځي دا ایکسپرت جین ایکسپرت ټیسټ ما کوم یاد کو دا 6,000 خرچه راځي هر یو کس دا دې پیسې نشي ادا کولې نو دا زمو پروجیکټ چې دا فری ټیسټ کوي زمونږ 33 ډیسټریکټ دی په 33 ډیسټریکټ کې دا مشین لگولی دی جین ایکسپرٹ مشین پر دی دا پارا ہر ادارہ کے ہر دا بٹک گرام سو ٹانگ سو سواد ہر جے کی دا ٹیسٹ وغیرہ کی بھی بالکل فری چیز ہے کم کلچر دا پارا راجی اگر زمون لائف کرا جی کلچر دا پارا تو
وریدون کو تا ایک الگ معلومات ور کے چے سمرا وقت اخستل کی گی چی او بندہ کو دا مرس پکی مینو اگر سمرا وقت کی اگر جوڑی گی
دو ہفتوں زیاد توخی زیاد سی اور بلغم مرترازی نو اغا مریض تا پکار دی چی قل ڈاکٹر دی ڈاکٹر تلار شی اور اغی نقل سجیشن واقلی نو مطلب چی دا تی دی دا اغی با تا ٹیسٹ سجیست کی اغی با دا ٹیسٹ کی اور 2 weeks نا زیاد چی تیر شی دا توخی نو اغی تا تی بی اغی تا ضرورت دی چی دی خبل ٹیسٹ کی
نورو جینا کو او بیا حلکان هم دی کی دی شی اغی هم دا غا شوبا زانت خوخول غاڑی نو تا بستا سس ویناوی بیا خاص کل جینا کو لپارا اگوی دے فیل کے سمرہ کامیابی حاصل ہے ولیشی تاس تے خوش آلے ہیں
جی دے دے کے جینا کے میل فیمیل دوانا راضی کنا اگوی تکرٹو دیر زیاد سٹوڈنٹس کی پا ٹی وی اگ زیاد پا مایکو بیکٹیریم بانے خپل ریسرچ کی دا انسل ٹاپک ریسرچ کی دا بی ایس کی پی ایس ٹی لیول سرہ کی سی خپل پا ٹی وی بانے ریسرچ کی اور جینا کے پا دے کے مخ سے اکلیشی خو اکثر دا جینا کو دائی کیا ایس خپل ایڈوکیشن او کی خو بے مخ کے فائدہ نہ فلائی کور سکی میں تو جمع جینا کو تو امدہ میسیج دے کہ خپل ایڈوکیشن میں دے فائدہ واقلی ریسرچ دے کی دے ہنے دیر جات ریسرچ دے خپل جو نیو پروڈکٹ تیار کی وسکین تیار کی اگے پترو بانے د بسیری کیلنگ کو تے د تین جوڑ کو انٹیبیوٹکس تیار کی نور دا سکول کی پکاری گی ٹیچنگ سائٹ تم کلی شی لیبورٹری سائٹ ٹیسٹ پرفارم کولی شی تے دیکھی دے دا شوبہ دے رکھا گا
تے اوری دن کی ٹیلی فون کرے
زما سیما ملکن لخوا سلامون ڈیرہ زیات مننم کو ماحس بی روایت پچکن نو زری دی سٹائن او کم چزم پ پختنو کی ماشاءاللہ چکن دمرا ملٹی ٹیلنٹڈ چکن نو پیغلشتہ پدی مت کی کدا صحت تے کہ یاد نور شبو دے دی خو ماشاءاللہ دا ٹیسٹ پ خاص بانی چکن نو پدا مایکرو بایولوجی سائیڈ بانی باسو کو خو مونگ خپل اٹموسفیئر چکن نو سنگ پاک ساتلی شو کدا ما شومان دی مثال پ طور زک چدا خو اغه جمزی او قسم لا او پ اغه سلسلہ کی چکن نو مطلب ہم کم ہا سیزن دی چر دا مطلب مخنیوی مونگ دے لاری کولی شو زم چا پیریال لک صفائی وین دا چدا دے کم مد دے بیماری مخ کے با نہ میاشتو پنزل لس میاشتو بو تر دا اوگدے پورے بو آیا دغه د ټیورکلوسس د یو چې کوم خبره کوي پاره کې بچی کنه نیم بوتل وغیرہ داسې به قسم میډیسن موږ ورکولا او هغه په ډایټ باندې او نه به ټیکې دو په دغه کې سومره چې کنه یو قسم امپروومنت راغلی دی چې د پیریډ را کم کړي
ناول خو بچا په یوه سیال موږ ډیر زیات ساتو چې کم دا ګندګی دا تا موږ خو ځین ته پکار دي چې دا ګند خو مخ نه بالکل اخوافو تر څه دا اوس موږ سره د ټی وی خبره ده ټی وی د لګي د کف نه سنگینګ نه دا هغه انفیکټډ پرسن انفیکټډ پورا طریقہ کوئی باہر باہر بجائی نالے کے بکوئی کلو ہوا کے بجیات کی نہیں سب منسرا دا ایئر کی مونگو دا ایئر باؤنڈری کی اہم پرسن کسان بھی جا کے با اہی تم پکار دی چې دا سرکی کو نو ساتي هوا راځي د بهر نه تازه هوا راځي
نو چې دا کم ټریس مې مونږ ورکو مونږ سره د دې لپاره ډرګ دي چې کم دي خبرو کا اتن به ټول دي کې مونږ سره فرست لاین سیکنډ لاین ډرګ دي نو دې کې مونږ ډرګ ورکو ریفامپیسین اتن بیٹول آئسونائزیڈ دا تو سکس منتھ تپا رہا تھے کم عام ٹی بی لگی دلی دی کی مطلب سا کیٹیگریز ہوئے سے ایم ڈی آر ٹی بی ایکس ڈی آر ٹی بی اور چی کم سر ایم ڈی آر پیشنٹ یعنی ان دی کی سر انجیکٹیبل ڈرگز نہیں ڈرگز راجی نہیں دی پترو بانی دا بیکٹیریا کلنگ کو
تا سوائے چی بیکٹیریا چی بالکل مکمل ختم شی ہو لکا تا سوائے چی لکش پا گمیاش تو کی دا ٹول ہر سا علاج مکمل گی سدا سی سمٹمز یا علامات ہوئی چی خلق کو تب خام خا ڈاکٹر تک پکاری
دو ہفتوں نہ زیاد ٹوخی زیاد سی پکے دربانی ٹمپریچر راجی خلا دربان راشی اور تھکاوٹ فیل کوئی نو دا ددی علامات تھی نو تاسو ډایرکټ پکار دی چې لاړ شي ډاکټر له او تاسو خپل کی دي توڅه کوي
او دا ضروری ده چې لکه ټی بی کې بیا د بلغم سره وینه هم راځي
دا ضرور نه دی دا دا یو نه نیم کس کیږي هر کس نه کیږي
مایکرو بایولوژي کې څنګه ریسرچ کې دي چې تاسو وچ زغبلې خو نور اوریدونکو خويندې تشویقوم چې دې راشي د غفیل د شوبه د خپل کې نو تحقیق دی او کینو تحقیق مواقع څنګه دي بیا په خیبر پښتونخوا کې په پیښور کې د پښتنو لپاره بیا د تحقیق د دې سرپرستی سو کوي او څنګه کې دي شي
ما خپل انفیل ریسرچ کړو په ډیفرنٹ کیمیکلز موږ چې الته کم تاسو ما دا ټیسټ کو کلچر ٹیسٹ د دې خو انکیوبیشن پیریډ زیات دی نو هغه اکثر مونږ سره سامپل یو نانیم پیشنټ داسي چې سامپل مونږ سره داسي خراب راشي چې فنګس پکې شوی یا فوډ پارټیکلز پکې زیات دي مونږ سامپل سره هر په نهر باندې کړای یو ورډ یو څو مطلب سامپل خراب شي ریزلټ نه ورکړي
او نتیجه صحیح نه راځي صحیح
او دې ته مونږ کنټامینیشن وي نو ما د دې کومولو د پاره ما یو ډیفرنٹ کیمیکل یوز کړو یو هغه نوم
کاسان جب کے باوری دن کو تو آئیو چتا سو یو مختلف قسم کیمیکل استعمال کو کیمیائی مواد
مختلف قسم کے ما کم کیمیکل استعمال کو نو دی سرا ما کا یو دو کیمیکل پکې زما دا سی او خط چې هغه کنټامینیشن دا کم خرابول کوي کنه دا
کم کړی دی زما غری سر ډیر سال
دی کې مریض ته فائدہ شو هغه خپل ټریټمنٹ جاری وساتلو دا هغه ته رپورٹ په ټایم باندې ملو شو دوی سره ته دې ریسرچ نه ډیره فائدہ ملو شو
ساسو دراتلون کې لپاره سه پلانونه دي داسې کو ساتاسو نور ریسرچ کول غواړي
زما خپل دا چیلنجز دي چې زه خپل ډیفرنٹ ریسرچ نور مکم یو داسې پروډکټ نور تیار کم ما ته مخ ته داسې نور ڈیزیز یا سره شې دا یې اگینست دا پروډکټ تیار کم او د بیکټیریا وایرسز دی کیلنګ وشم د ریسرچ په ترو باندې او چې کوم فاندینګ خبره دا هغه چې کوم یونیورسيټي ریسرچ کول غواړي په مایکرو بیکټیریم باندې او زموږ په لیبورټری کې نو هغه فاند چې دا هغه یونیورسيټي والا پرووایډ کوي
په خوانه وختونو تک ګورونه د ټي بي هغه د وجې نه چې کوم کسان مړ کېدل اشاره خو ډېره زیاته خودل کېدنو اوس دی اوسنی وخت کې جدید وخت کې تاسو څه وینئ بیا تاسو خو دغه پروګرام کې کار هم کوئ نو تاسو ته مریضان څنګه راځي او بیا تاسو لخوا یو مجموعي پیغام ټول اوریدونکو ته چې د دې بیماری په سبب کې په مخنیوي کې څنګه رول لوبولی شي
دا بیماری خلک اول بډیر د دې نه دوايانه ملاوي دي نه بچا علاج کولو او د شرم خلکو به شرم احساس کولو بهر به نه راوته دا غلطه خبره ده کوم دان پر کول غواړم چې تی بي لا علاج مرض نه دی دی ښه علاج شته ٹریٹمنٹ شته د دې ټیسټ هم فری کېږي د دې ایکسرا هم فری کېږي او دوایان هم تاسو ته فری ملاوېږي تاسو بهر راشي ډاکټر ته لاړ شي چې تاسو ښه علاج وشي تاسو ته دوایانې ملو شي په ټایم باندې خو ایکسرا هم وشي نو تاسو ته به دې خبرې نه تاسو نه په زړه باندې بوج راځي تاسو په ټایم باندې ټریټمنٹ هر څه کې ځان مړکول غواړي ښه نه ده چې خپل صحت خیال وساتي د دې باندې
ډېره ډېره مهرباني مریم ګل ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو ډېره مننه
مهرباني
کورمه ودان اوریدونکو نن مونږ دا پیښور نه ل مریم ګل سره خبرې کولې امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه ته ځان خیال ساتئ د خدای پامن
اوریدونکو سر به خبرونه تاسو اوریدا او وسوخ شوی دی زمونږ د دویمې ونیزي خبرونه تورنیزي شبکې او سغدریزي د خبرونه تاسو لپاره احمد شاه اعظم وړاندې کوي
ټولنیز شبکې خپل د سغدریزو او جنایي ډلو د پانو او اکاونټونو پر وړاندې څه اقدامات کوي پر ټولنیزو رسنیو له سختریزه او جنایي ډلو څخه د ځان ساتلو لارې څه دي له جعلي او درواغو خبرونو او د سختریزه ډلو پروپاګندې څخه د ژغورلو طریقې څه دي په پاکستان او افغانستان کې حکومتونه او ټولنه د سختریزه ډلو له اثره د ځوانانو ساتلو لپاره څه کولای شي یا څه یې کړی دي دا او نورې پوښتنې د ټولنیزو شبکې او سختریزي په نننۍ خبرونه کې څېړو له مشال رادیو سره اوسئ
ټولنیزی شبکی او سختدریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختدریزي په تیر خبرونه کې مواردل چې په افغانستان کې شاوخوا 30% خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي وهان وايي د دې د معنا ده چې پر فیسبوک پریدونکو خبرې او نظریات د ټولو افغانانو دریض نخ کار کوي
دا څو یې تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر شي چې په فیسبوک کې لیکل کیږي په حقیقت ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي
وهان غړي چې د دې د معنا هم نه ده چې پر فیسبوک پریدونکو خبرې تر هغه خلکو نه رسي چې ټولنیز شبکو او انټرنیټ ته لاسرسي نه لري
دا کسان چې د فیسبوک ته په لږ د عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیز چرکلونه لري حلقې لري هغه ایډیاګانې چې د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند کې هغوی سره شریک کوي
د شنون کو پان په افغانستان کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي خو زیاتره افغان ځوانان د جمهوري او بشري حقوقو ترلاسه کولو لپاره د عمل پر ځای یوازې پر ټولنیزو شبکو فعالیت کوي
د دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري اما آیا دا اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي دا سړی موبایل شي په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستاني
په تیر خبرونه کې تاسو خبر شوی چې تر اوسه داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنیزو شبکو لپاره د سفدریزو ډلو لیکو تور جذب شوی وي خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب لکبله د افغانستان ځوانانو د سفدریزو او جنایي کړیو له خطر سره مخامخ دي
د مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې د خپل هویتونو د لاسه ورکړي دوی بې دفاع کیږي دوی چې بې دفاع شو الته کړای دوی ته په مورچل کې ناشې دي او دوی په دام کې اچي
پوهان غني چې په افغانستان کې د سفدریزو او جنایي کړیو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې خلکو ته د انټرنیټ کارولو سم او محفوظ لارې چارې وخو
وویل شي چې دا یوازې د حکومت نه بلکې د مدني ټولنې ذمہواری هم ده. د ټولنیزې شبکې په تیرو دولسو خپرونو کې موږ د سردریځۍ په اړه د علمي باس تر څنګ پر دې هم وغږېدو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او افغانستان کې هم ځوانان پر انټرنیټي شبکو د سردریځه وسلوالو او جنایي کړیو له خطرونو سره مخامخ دي. تر اوسه موږ زیاتره باس د ټولنې پوهانو او حکومتونو پر ذمہواری وکړ. په افغانستان او پاکستان کې زیاتره خلک فیسبوک او ټویټر کاروي. نن به پر دې وغږېږو چې فیسبوک او ټویټر خپل د سختریځه ډلو او جنایي ډلو پارونکو پاڼو او درواغو یا جعلي معلوماتو خپرولو ضد څه کړنلارې لري او څه اقدامات کوي. په 2015 زیږیز کال کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر فعالیتونو او په 2016 زیږیز کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې تورونو تر برسېره کېدو وروسته د فیسبوک او ټویټر په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو د جعلي معلوماتو، درواغو، پروپاګندې، سختریځه ډلو او د هغوی پاڼو پر ضد اقدامات وکړل چې دا لړۍ تر ننه روانه ده. فیسبوک او ټویټر دواړو د شخصي محرم یا راز ساتنې تګلارې، د کارونکو او د هغوی د شخصي معلوماتو خوندیتوب او د پاڼو او ګروپونو په اړه د شفافیت ساتلو په موخه هم په خپلو پالیسیو کې بدلونونه نکړي. فیسبوک د 2019 زیږیز کال د مې په پای کې اعلان وکړ چې د کال په لومړیو درو میاشتو کې 2.2 اربه جعلي پاڼې لرې کړې دي. فیسبوک د 2018 زیږیز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم شاوخوا 2 اربه جعلي اکاونټونه، پاڼې او ګروپونه لرې کړل. له دې علاوه فیسبوک په هر هیواد کې د انتخاباتو پر مهال له حکومتونو سره همکاري کوي او هغه پاڼې لرې کوي چې د پروپاګندې لپاره کاریږي. د مثال په توګه په 2019 زیږیز کال کې فیسبوک د اروپایي ټولنې هیوادونو، هند او افریقا کې تر انتخاباتو مخکې جعلي پاڼې لرې کړې او له هیوادونو سره یې د همکاریو اعلان وکړ. ټویټر همداراز له 2015 زیږیز کال راهیسې میلیونونه جعلي اکاونټونه لرې کړي او د اسلامي دولت ډلې په ګډون یې د نورو سختریځ او وسلوالو ډلو لکونه اکاونټونه لرې کړي دي. ټویټر هم دې کار ته دوام ورکوي او د 2019 زیږیز کال په جولای کې په ایران کې یو شمېر پاڼې وتړلې. د فیسبوک او ټویټر اقداماتو تر څنګ هیوادونه او مدني ټولنې هم اړ دي چې د سختریځو او جنایي ډلو ضد پر ټولنیزو رسنیو اقدامات وکړي. د کاناډا په یارک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي د پاکستان په تناظر کې یوازې ریاست ته زیات کار پرېښول مناسب نه دي.
زما په ان له ریاست یا دولت هیله ساتل ابس دي، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو، شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خوالی نه ښیي، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
دا ایاز ملک په خبره. په پاکستان کې باید ټولنیز او سیاسي فعالان هم د ګڼ توکمیز اصولو پر اساس ټولنه له سره تعمیر کړي چې د سختری ځای افکار لبی خوځي.
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومي او ګڼ توکمیز وي. داسې ټولنه او سیاست باید جوړ کړو چې خلک د نسل او دینی افکارو پر اساس ونویشي او خلک پر ریاست د فشار لپاره منظم شي او ورته ووایي چې اوسنۍ سیاسي، دینی، اقتصادي او نورې تګلارې پرېږدي او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنه له سره تعمیر کړي.
افغانستان ته چې ورشو نو هلته پوهان وایي د مدني ټولنې فعالان باید ځوانان د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له کارولو خبر کړي. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه مشتاق رحیم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د څار لپاره د انتظام یوې ادارې اړتیا ده چې ورسره نه یوازې د سختریځه ډلو فعالیتونو مخه ونیول شي، بلکې د انټرنیټ کارونې اصول هم وټاکي.
مقررات
کولای شي په دې برخه کې فعالیت وکړي هغه نشته ری سار نه مراد یوازې دا نه ده چې څنګه کنټرول وشي بلکې هغه چې ریګولیشن زیاده مقرري منځته راشي دغه پرانا کې باید فعالیت وکړي خلک.
په کابل کې د ټولنیزو چارو یو بل پوه او فعال ایمل جلال وایي حکومت ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سخت دریځ ډلو فعالیت مخه ونیسي خو ستونزه دا ده چې افغانستان ټکنالوژیکي اساس نه لري.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کاري نه دی کړی. زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حداقل د ټولنیز میډیا د لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سخت دریځ ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو اندازه کار کړی دی اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک بیس نه لري چې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول فینا کنټرول کړي.
خو یوازې حکومتونه او مدني ټولنه نه ده چې خلک پر انټرنیټ له جنایي او سخت دریځ ډلو ساتلی شي. د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کارونکو ته هم پکار دي چې خپل اکاونټونه معلومات وساتي او مور او پلار ماشومان وڅاري. پر فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو پوره طریقه موجوده ده چې خلک خپل شخصي معلومات څنګه ساتلی شي. خلک کولی شي چې ځینې شیان یوازې له دوستانو سره شریک کړي او خپل پته، ټلیفون شمیره او د بانکي کارت شمیرې پټې وساتي. بل د انټرنیټ کاروونکو ته پکار دي چې پر فیسبوک، ټویټر او ایمیل ټولو کې جلا جلا او قوي پاسورډونه وکاروي او له هغو کسانو سره د خپل ځان، اکاونټ، کار، د زیږیدو ځای او نیټې او د استوګنځي په اړه معلومات شریک نه کړي چې نه یې پیژني. په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو او حقونو فعال اسامه خلجای وای هر انټرنیټ کاروونکی کولای شي چې جعلی او درواغ خبرونه معلوم کړي او ځان یې له اثره خوندي وساتي.
ټولو کې مخکې خدا دې چې مونږ ته دا پته پکار دی چې هر څوک هر څه چولې شي دروغ به مچي نو مونږ داسې نه کوو چې سم چې مونږ په انټرنیټ باندې وایو مونږ یې باندې یقین وو. هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکار. بیا بلکې داسې مونږ ته خبر ښکاري چې مونږ ته نه لګي چې دا رښتیا دی نو بیا چې دې ګوګل مونږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبر هم کړی ده که صرف چې دې باندې نه مونږ ته دا خبره را روانه ده. دنه علاوه چې چا باره کې یا کم تنظیم باره کې یا سیاسي پارټي باره کې خبره کیږي مونږ دا غي پانی چې کولی شو ګورو چې هغه دا خبره کړی ده یا نه مونږ یې نه تپوسم کولی شو. ور دینه علاوه به مونږ دام کته شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دي دا غي پانی مونږ وګورو لکه صحافیان ناشتي کم چې کارم دا چې هغه د خبرونو تصدیق کوي. ور دینه علاوه به مونږ ته دام کتل پکار چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دې مونږ وګورو چې هغه کې تاریخ کم یو دي.
فیسبوک او ټویټر ټولو کارونکو ته دا حق ورکړی دی چې د جالی پانو سخت دریځ ډلو او ځورونو پر وړاندې اقدام وکړي او د فیسبوک او ټویټر ادارې خبرې کړي او اکاونټونه رپورټ کړي. اسامه خلجای وایي کارونکي نه یوازې د ټولنیزو شبکو ادارې بلکې حکومتونه هم خبرولی شي.
دا ده چې مونږ هر چا ذمہ داری ده چې وګوري که داسې پاڼې شته نو وګورو مونږ چې ولې چې د دې ادارې لګولې دي بیا حکومت هم رپورټ وکړو بیا مونږ د فیسبوک او ټویټر ته هم دا هغې رپورټ وکړو چې دا دې قسم ته پاڼې چلی لګیا دي او دې باره کې څه چل کول پکار.
اوریدونکو دا وه د ټولنیزې شبکې او سخت دریځې خپرونې د لړۍ اخرنۍ برخه. تاسو نن خبر شوئ چې فیسبوک او ټویټر د خلکو او ځوانانو د معلوماتو خوندي توب لاری لري، خلکو ته زیات واک ورکړی او خپل هم د سخت دریځ او جنایي ډلو او جالی پانو ضد اقدامات کوي او میلیونونه پاڼې او اکاونټونه یې تړلي. کوهان وایي ځوانانو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو پوره احتیاط وکړي. خلکو ته نه یوازې قوي پاسورډونه جوړول پکار دي بلکې د خپل ځان په باره کې باید له هیچا سره معلومات شریک نه کړي. د ټولنیزو شبکې او سخت دریځي ټولې خبرونه تاسو د مشال رادیو پر و پاڼه موندلی شئ. اوس په مخه ښه
ټولنیزی شبکی او سخت دریزی
ಮಂಗೈ ಬರವಳಿದೆ ಜಡಮೀದೆ ಬರವಳಿದೆ ಜಡಮೀ